په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې ونیس پروګرام مهیروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال وایي شاوخوا 10,000 افغانان په پاکستان او ایران کې بندیان دي. عبدالرحمن راشد د شنبې په ورځ له شمشاد خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل 2500 افغانان په پاکستان او 8000 نور په ایران کې بندیان دي. د راشد په ټکو تر اوسه نږدې 6000 بندیان د هیوادونو له زندانونو آزاد شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. هغه وړاندې په خپلو خبرو کې ویلي دواړو هیوادونو ژمنه کړې چې 1500 بندیان به د طالبانو حکومت ته سپاري. خو ښاغلي راشد په دې اړه څه ونه ویل چې دا افغانان په کوم جرمونو زندانی شوي او کله به افغانستان ته لیږدول کیږي. د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر علی امین ګنداپور په خیبر پختونخوا ایالت کې پرونی حمله چې په نتیجه کې د خیبر پختونخوا دینی عالم مفتی منیر شاکر وژل شو په کلکه وغندله او د عاملانو د موندلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. مفتی منیر شاکر پرون د پېښور په مړ سیمه کې په یوه بمی چاودنه کې وژل شو. د پېښور د لیدي روغتون ویان محمد عاصم رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي و چې مفتی شاکر پرون مازیګر دوی ته په زخمی حالت کې ورول شوی و چې وروسته یې د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړه. تر اوسه پورې چا پر مفتی شاکر د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. مفتی منیر شاکر په وروستیو کلونو کې د خپلو متنازع دینی بیانونو له امله ډیر شهرت موندلی و. هغه له څه مودې راهیسې له پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم سره هم د خواخوږۍ څرګندونه کړې وه او د هغوی په غونډو کې لیدل کېده. نوموړي د پاکستان پوز پر تګلارو هم نیوکې کولې. د پاکستان پوځ او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي دی او بل پر ضد پسرلنی او عملیاتو د پیل اعلان کړی چې له کبله د تاوتریخوالي د زیاتوالي اندېښنې زیاتې شوې دي. د پاکستان پوځ ویلي پر ټي ټي پي د البدر په نوم عملیات ترسره کوي څو د دې ډلې فعالیتونه ورسره محدود کړي. بل لور ته ټي ټي پي هم اعلان کړی چې د الخندق په نوم د پاکستان د پوځ پر ضد عملیات کوي. دواړو خواوې یو بل ته سخت ګواښونه کړي او ادعا کړې چې دا عملیات به د مخالف لوري د نابودۍ لامل شي. د پاکستان پوز او ټي ټي پي دواړو د دې عملیاتو د پیل اعلان پرون وکړ. د یادولو ده چې د پاکستان پوز په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ پر ضد 15 لوی عملیات ترسره کړي چې په ډیرو کې د ټي ټي پي پر ضد بریدونه شوي دي. د سربیا په پلازمینه بلګرات کې پرون لسګونو زره محصلانو د پراخ لاریون په ترڅ کې له حکومت د حساب ورکولو غوښتنه وکړه. معترضانو یو ځل بیا له واکمن حکومت پوښتنه کوله چې ولې د نومبر د اورګاډي د تمځای پیښه رامنځته شوه. دغه پیښه چې د نومبر په لومړۍ نیټه د نوي ساعت د اورګاډي په تمځای کې رامنځته شوه 15 کسان پکې ووژل شول. ګڼ شمېر لاریون کوونکو چې بیرغونه او شعارونه یې له ځان سره لرل د بلګراد په بېلابېلو سیمو او د سربیا د پارلمان مخې ته راټول شوي وو. اټکل کېږي چې دا لاریون په سربیا کې د وروستیو لسیزو تر ټولو ستر لاریون وي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې په یوه دوستانه لوبه کې له جاپان څخه د 2-6 په مقابل کې ماته وخوړه. دا لوبه پرون شنبې په ټایلند کې ترسره شوه. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال جام سیالیو کې د ګډون په موخه تېره دوشنبه ټایلند ته تللې ده. افغانستان له دې مخکې د تېرې جمعې په ورځ د عربستان لوبډلې ته د 3-2 په مقابل کې ماته ورکړې وه. د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 10 د تایلند په کوربه توپ پیلېږي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د راپورونو له مخې پاکستان د تورخم په دروازه کې سیمټي دیوالونه او یو شمېر نورې موانع ایښي دي.
ما په اند پاکستان دا حرکت موقت او د عامه ذهنیتونو د مدیریت لپاره ده.
د تورخم دروازه تړل کېدو له امله پر جلال آباد او کابل پوهنتونونو کې د خبر پښتونخوا ایالت د ډېرو سیمو په سلګونو محصلین ایثار پاتې دي چې له ستونزو سره مخ شوي.
دیسنګ سره ورکه ده دغه والد سه وفات شو راي په هریپور کې اوسېږي دلته بارډر باندې بیا کسبین بول دک باندې ته خبر او کړل نه غوړل چې دا باندې څلور پنځه ورځې تیریږي چې زه جنازه له لړ نه شم نو زه بیا په خپل کلی باندې څه کوم
د پاکستان پاولس په داسې حال کې وسلوالو پر ضد بدر په نوم د عملیاتو د پیلېدو اعلان کړی چې پاکستانی طالبانو هم د الخندق په نوم د پاکستان د پاولس پر ضد پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده
اوس مدن کاری چې پاکستان هغه شانتې پرشن وکړي دوباره کم چې دوی په 2016 کې کړو یو خو هغه ټیم کوم حکومت وو هغه ته د ټولو سیاسي پالټو بشمول پاکستان تحریک انصاف سپورټ وو
په بل راپور کې بوابه ورچې په سلګونو متقاعدینو پرون بیا په کابل کې د اعتراض په توګه د خپل امتیازات غوښتنه وکړه
معاش متقاعدینو اجرا میکنه یا نه میکنه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راسو د خبرونه لومړی موضوع ته سرچینې وای پاکستان د تورخم په دروازه کې سمیټي دیوالونه او یو شمېر نورې موانع خېدي د سرچینو په ټکو دا موانع پرون ماخام په دروازه کې ځای په ځای شوي خو په تورخم دروازه کې دې موانع وي خودل په څه معنا دي آیا د پاکستان حکومت د دې دروازې د اوږد مهاله تړل کېدو نیت لري نور جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې نن یکشنبې د تورخم دروازې د تړل کېدو درویشتمه ورځ پوره کېږي سرچینې وایي پاکستاني لوري په دې دروازه کې سیمټي دیوالونه او موانع ایښي دي یوې سرچینې د نوم نښودلو او غږ نه خپرولو په شرط د شنبې په ورځ د مارچ 15مه ازادي راډیو ته وویل پاکستاني لوري پرون شنبې ناوخته د تورخم په دروازه کې سیمټي دیوالونه او نورې موانع ایښي دي د سرچینې په ټکو د موانعو د ښودلو پر مهال د طالبو او پاکستاني پولیسو ترمنځ شخړه نه ده شوې د دغې سرچینې له لورې ازادي راډیو ته پاره لیکل شوو عکسونو کې ښکاري چې د تورخم په دروازه کې سیمټي موانع ایښودل شوې دي خو د ترخم په دروازه کې د پاکستان له لوري د موانع او خودل د دروازې د نخلاصون په معنا ده په اړه د اقتصادي چارو شنونکي سمیع الله ستانکزی وایي
ما په اند پاکستان دا حرکت موقت او د عامه ذهنیتونو د مدیریت لپاره ده په وروستیو کې چې د اقانین او د کندهار د ډلې ترمنځ اختلافات ډېر سوي آی ایس آی د دې لپاره چې دا درس زیات نه سي او د دې دوو ډلو د ملیشو په کچه د اتحاد او فشار اله له ښکته نه پورته لور ته جوړه کړي د دې لپاره یو بیرونی مصنوعي دښمن جوړولو هڅه کوي هر ځل چې پاکستان وغواړي د افغانانو ذهنیت له جدي مشکلاتو بل پلو وړي په همدې ډول ډرامې جوړوي
بل پلو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی او د پاک افغان د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد وایي د تورخم دروازې د خلاصون په موخه د دوړو خواوو سوداګرو ترمنځ د وړمې ورځې د جرګې له لغوه کېدو وروسته د دروازې د خلاصون په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی خو د مخلص په ټکو هیله مندي شته چې یو ځل بیا د دوړو خواوو سوداګر سره جرګه شي
امید لرو چې سبا یا بل سبا د سب پلان وشي او هغه لوري خلکو سره په تفاهم ورسیږي چې څوک جرګه ترازی دا وی لست ورسیږي بیا ان شاء الله جرګه به تر سره شي
دا ترخم دروازه د 3 فبراير لا یوشتمه رئیس له هغه وروسته وتل شو چې طالب او پاکستاني پولیساتو په سیمه کې د مرچل په جوړول سره شخړه وکړه دا دروازه لا تړل کېدو وروسته په وقفې ډول 3 پر لپسې شپې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ رینه ختمه هم شوې چې عملیې دواړو لور ته مرکزوب لا وخته نای لورې وایي تورخم دروازې د هغه څه په خاطر تړلې چې دوی تر ډیورن کرخي اغړه د طالبانو د حکومت له خوا د تاسو جوړول غني خو د طالبانو د حکومت سرحدي چارواکي دا نمنې وایي دوی د ډیورن د کرخي د افغانستان خوا ته تاسو جوړوي که څه هم د دې دروازې د تړل کېدو درویشتمه ورځ پورې کېږي او د خلاصون لپاره د دواړو لورو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د جرګې په بڼه ناستې هم وشوي خو لای کومه پایله نه ده ورکړې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغې دروازې د تړل کېدو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي له دې زیانونو سربیره په زرهاو مسافر او ناروغ لرونکي د دروازې دواړو خواو ته د وختو په تمه په هوټلونو کې شپې ورځې تېروي
د راز د تورخم دروازې تړل کېدو له امله په جلال آباد او کابل پوهنتونونو کې د خیبر پښتونخوا ایالت د ډېرو سیمو په سلګونو د طب محصلین ایثار پاتې دي او دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي یو شمېر دغو محصلونو پرون مشال راډیو ته وویل چې دوی غواړي د اختر رخصتیو لپاره خپلو کلو ته لاړ شي او هم هغوی چې ویزې په ختمېدو دي غواړي چې خپلې ویزې تمدید کړي خو د دروازې د تړل کېدو له امله نه شي کولی چې خپلو سیمو ته لاړ شي دوی غوښتنه کوي چې باید دغه دروازه ډیر ژر د ټولو مسافرو پر مخ بیرته پرانستل شي. نور حال د مشال رادیو خبريال فرحات شنواری په دې رپورت کې اوري.
په جلال آباد سپین غر پونتون کې د میډیکل یا طب یو ماسل محمد رضوان اپریدی مشال رادیو ته ویل چې دوی غواړي په وخت اختر رخصتۍ لپاره خپلو کورونو ته لاړ شي، او چې د چا په ویزو کې میعاد ختم شوی چې هغه هم تمدید کړي.
فعال حال په افغانستان کې یو او زیاتر ملګری دلته داسې لري چې اوس اختر روان دی، او دوی چې موږ سره څه طریقه جوړه شي او د اختر موږ د پخپلو کلو کې پخپل پښتونخوا کې وګورو خپل خاندان سره. دلته موږ سره وړ کړی دی، دغه والد سه وفات شوی راي په هریپور کې اوسېږي. دلته بارډر بند دی، فلایټ خبره مو ته وکړل، جهاز ته نه مېلوېدلو، فلایټ نو بیا کسپین بولدک باندې ته خبره وکړل. نو هغه ویل چې دا باندې څلور پنځه ورځې تیریږي او چې زه جنازې لا لوړ نشم، نو زه بیا په خپل کلی باندې څه کوم. هاسپیټلز دومره په انزایټي او ډیپریشن کې وستای چې لکه څه حد نه لري.
په جلال آباد کې موجود د خیبر پختونخوا ځنې نورو زده کوونکو هم را سره خپل اندېښنې شریک کړي.
زه علمگیر د بونیر سره تعلق لرم، کې یم د سپینغر یونیورسيټي د میډیکل سټوډنټ یم. دا مسایل هم دي چې ویزیک سپیر شوې دي، او تاسو ته به دا علم وي چې دا اختر چې کوم دی دا یو خوشحالي راځي په دې مسلمانانو باندې چې دا سړی د خپل مور او پلار او د ورونو خویندو سره منو کې نو سړی غزله مطمئن کیږي په چې موږ ته لیدار لاره زر تر زره کولو شي.
د مونم عدنان خان وزیر د شمالي وزیرستان د تحیل سیمې اوسیدونکو یم. د سپینغر پونتون محصلین یو د طب پوهنځي کې زده کړې کوو. مسائل دا سې دي چې دلته هغه ویزه چې کوم مدت ته ختم شوې دي او بیرته د تک لپاره هیڅ سلار نه مومي، او نو دلته په افغانستان کې د ویزه د نوې کول لپاره سلار چارې شته دي. مطالبه کوي چې د دې مسلې د حل کول لپاره سلار چارې پیدا کړي، مسلې لپاره د یو ایمرجنسي روټ پیدا کړي چې هغه خپل کورونو ته لاړ شي او خپل ویزه د مدت بیا نوې کړي، او بیا واپس په وخت باندې خپل ساتونو ته او خپل د پونتون درسونو ته واپس راشي.
د خیبر یو انتظامی چارواکي خپل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دا محل تورخم کې وضعیت لا عادي نه دی، او ایمیګریشن دفترونه تړلی پراته دي، او دغه سیمه دواړو خواو ته د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده او هلته څوک نشي ورتلای. یو اندازې مطابق یوازې د جلال آباد په سپینغار، روخان او اریانا پونتونونو کې خواوشا زورو پورې پاکستانی وګړي د ایم ډی ډیګری ترلاسه کولو لپاره په سیلف فاینانس یعنی په خپل خرچا او ځنې پکې په سکالرشپ یعنی وړیا زده کړې کوي. همدارنګ په کابل او نورو ولایتونو کې هم په پونتونونو کې په لزګونه شمیره کې پاکستانی زده کوونکي د طب په څانګو کې داخل دي. تورخم دروازه د فبروري 28 نیټې رئیس د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور تړلې چې افغان طالبانو په صفر نقطه کې په لانجمن او ممنوع ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي، او دا دوی ته د منلو وړ نه دي. بل پلو بیا افغان لوري ته د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی، او پاکستانی چارواکو لخوا د دروازې بندول ناسم ګام دی. د تورخم د کشالی د هواری لپاره د مارچ په 9 نیټه د دواړو خواو قومي مشرانو او سوداګرو یو جرګه کړې وه، او په هغې کې په تورخم کې په وربند په نوو تاسیساتو د کار په ودرولو او د تورخم دروازې بغیر له څه شرطه خلاصولو باندې سره متفق شوي وو. په تورخم کې دا مهال وربند دی، نوو تاسیساتو باندې کار ودرول شوی، خو دروازه لا هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده، او دواړخیز تجارت هم پرې معطل دی. د تورخم د کشالې د هواري لپاره جوړې شوې جرګې غړي وای چې دوی به زر یوه بله غونډه وکړي، او هڅه کوي چې د تورخم دروازې په خلاصولو دواړو خواو چارواکي سره راضي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پاکستان پاوز په داسې حال کې د وسله والو مخالفانو پر ضد د البدر په نوم د عملیاتو اعلان کړی چې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي هم د الخندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي دواړه اړخونه هڅه کوي چې د اسلام تر نوم لاندې خپلو عملیاتو ته مشروعیت ورکړي، خو عام خلک د دغو عملیاتو پر ضد دي.
د پاکستان پوز د طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد د بدر په نامه د سپرلی د عملیاتو اعلان کړی. دا په داسې حال کې دا چې پاکستانی طالبانو هم د ریاستي امنیتي ادارو پر ضد د الخندق په نامه د ځوابي عملیات ویلي دي. دواړه خواوې یو بل په ګواښونکو ټکو مخاطب کوي او وایي چې دا پسرلی به د دوی په بریا تمامیږي. خو په پیښور کې د سما ټی وی مشر محمود جان بابر وایي چې دواړه خواوې که څه هم د دې جنگونو بربادۍ لپاره اسلامي نامې کاروي، خو لس دوی ته قبولیت نه ورکوي.
دوی د الخندق شروع کړو، هلته ورپسې فوج چې د پاکستان کم دی، ورپسې بدر اپریشن شروع په مقابله کې. خبره دا ده چې د دې اوس دلته فرق نه پروزي که طالبان اوس د اسلام سره حواله مخکینه یادی، نو د هغه فائده نه کیږي، ځکه چې اوس خلک د طالبانو نه د خصوصا د سوات اپریشن نه بس، نو خلک اوس د طالبانو نه د اسلام د راوستو تمن لري. او د طالبانو د بل سټریټیجی چې کومه و چې کوم کې هغه ځان سره بی ایل ای به هم سپورټ کولو، او کله چې دا طالبان راغ په افغانستان کې د هغه حکومت را و اشرف غنی حکومت ختم شو، نو دوی بیا د کمپرستۍ په طرف باندې لاړه. نو دوی به د بی ایل ای سپورټ کولو او په خبر پښتونخوا کې به خلکو له کمپرستۍ را یادوله چې دلته وسیلو باندې فوج قابض دی، نور خلک قابض دي، نو د دې خلاف په کار دی چې فوج دا وسیلې پرېږدي. نو اوس هغه دې طرف ته راوړېدلی و. زما په خیال باندې که دوی واپس اوس هغه ځیله ځینو د پبلک سپورټ دې وخت کې نه ملاوي.
د پاکستان پوسټ په تیرو شلو کلونو کې د امنیت او ترهګرۍ د ننګونې سره د مقابلې لپاره په خپل سمت انګیزي فکر او ستراتیژي کې بیا بیا بدلون راولي. په دې برخه کې پوز د یاغیانو ترهګرو پر وړاندې 15 لوی او ځینې کوچني عملیات کړي دي. دا عملیات په خاصه توګه د تحریک طالبان پاکستان، تحریک نفاذ شریعتي محمدي او هغه سخت دریدو مذهبي ډلو او نورو بهرنیو عناصرو پر ضد شوي، ځکه چې د دوی ترهګریز فعالیتونه د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ دي. خو په پاکستان کې د امریکایي ورسپاڼې نیویورک ټایمز خبریال ضیاءر رحمان وایي چې د وسوالو پر ضد هغه عملیات ځکه کارګرو چې پوسټ په ملک دننه سیاسي او په نړیواله کچه د امریکا او لویدیز ملاتړ ترلاسه و.
نو اوس مدن ښکاري چې پاکستان هغه شانتې پرشن وکړي دوباره کم چې دوی په 2016 کې کړو. 2016 کې یو خو هغه ټیم کوم حکومت وو، هغه ته د ټولو سیاسي پالټو بشمول پاکستان تحریک انصاف سپورټ وویل چې پېښور کې د سکول پېښه شو وه، کم کې یو سل 50 ماشومان شهیدان شو. نن هغه شانتي موږ ته پولیټیکل کم یونیټي دغه نښکاري، پی ټی ایم، جی وای، پی ټی آی ټول مخالفت کوي په دې قسمو کې. دا اپریشن دیم دا خبر ده چې اپریشن لپاره پکار ده پیسہ، او پاکستانی حکومت سره دی او پیسې نشتی، فائنانشل کنډیشن ډېر خراب دی. دریم دا چې 2016 کې د کم امریکي هم سپورټ و، امریکي ډرون په شکل کې انټیلیجنس هغه ډېر غټ کردار اخړې و. ډېر کم ٹی ڈی پی کم کمانډرانو فضل الله، حکیم الله، بیت الله ټول یوز ډرون کې مړو.
د پاکستان پوځي عملیاتو د پوز او حکومت په وړاندې د ولس سخت کرکه راپارولې ده او پر ضد یې احتجاجونه هم شوي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا ترسره شوي د تازه سروې له مخې شاوخوا 80% خلک په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر ضد دي. 40% اوسنی بغاوت د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې د پاکستان د رول مستقیم غبرګون ګڼي. 28% ولس په زمشو ضلعو کې پوځي عملیات د قبایلي سیمو د خلکو د شناخت او روایتو ته د ګواښ په توګه ګوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
پرون په سلګونو متقاعدین په کابل کې د اعتراض په توګه د تقاعد ریاست مخې ته راټول شوي وو او د خپلو امتیازاتو د ترلاسه کولو غوښتنه یې کوله. د متقاعدینو دا اعتراض داسې مهال شوی چې د طالبانو حکومت د متقاعدینو د امتیازونو د ورکړې مهال ویش اعلان کړی چې له مخې د هر وزارت متقاعدینو ته ځانګړی وخت ټاکل شوی دی. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمېر لیو سلو او یاز را کسانو اوړي چې ډېرې سخت اقتصادي ستونزې سره مخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
دا یوازې د ازادي راډیو یو متقاعد اوریدونکی نه دی چې د طالبانو له حکومت د خپل معاش پوښتنه کوي، بلکې په لسهاو نور د ازادي راډیو اوریدونکو ورته پوښتنه د طالبانو له حکومت لري. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر تیر شپه ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې تیر دریو کلونو راهیسې متقاعدین د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دغه په ټکو د متقاعدینو په برخه کې د طالبانو د حکومت وروستی اقدام د ماشونو د ورکړې د مهال ویش اعلانول و.
هغه متقاعدین چې د امارت اسلامي په د درې کلو کې تقاعد شوي دي، د دې ته اخره نیټه 25 د هوت خود لیدا په تقسیم اوقات کې چې دیته باید حقوق ورکړ شي، او باقی مانده چې د جمهوریت او مخکله جمهوریت نه څوک تقاعد شوي دي غینو نو حمل نه شروع کیږي. تقسیم اوقات جوړ کړی دا چې هر وزارت خانه په اساس نوبت په ورځي او توزیع به شروع کیږي، چې په اخر نه مرحله کې هوت کې د وزارت دفاع نوبت د هوت د 1400 کال کې چې یو کال بعد
په اصل کې چې افندي سنگر او لزګونه نور متقاعدین د طالبانو د حکومت د دیشمنی د ملکی دو تم ورته اندېښنې لري. د شنبه په ورځ د مارچ 15 لزګونه متقاعدین یو ځل بیا د تقاعد ریاست مخې ته راټول او د خپل حقونو غوښتنې وکړه. متقاعدینو تر دې وړاندې هم څو ځله مظاهرې کړې وې، خو د طالبانو د حکومت تر اوسه د دوی یوازینۍ غوښتنه چې د ماشونو ورکړه ده منلې نه ده. د طالبانو حکومت تیر کال بغیر له دې چې وزیر دل وړاندې کړي د افغانستان د تقاعد سیستم یې لغوه کړ. د دې پریکړې له مخې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده حکم کړی و چې له 1403 لمریز کال راهیسې به د ملکي او نظامي کارکوونکو له ماشونو څخه د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي. د طالبانو د مشر دی فرمان ګړي پښتنې راولاړې کړي، خو تر ټولو مهمه پښتنه ده چې د هغو متقاعدینو برخلیک به څنګه کیږي چې له 1403 لمریز کال وړاندې د دولت لپاره کار کړی دی. پور پاک مشت د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات د پښتنې په ځواب کې وایي
د افغانستان د متقاعدینو معاشونو تعطیل او نور کول د ټولو حقوقي معیارونو د اسلام د مبین دین او همچنان د طالبانو د اولی رهبر د عملکر سره په ټکر کې راځي. هیڅ یو تصمیم نشي کولی چې ما قبل ته رجعت وکلی. د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنه یوځای د افغانستان د متقاعدینو اتحادیه سره په دا موضوع کې دادخواهی کړی ده او موضوع مو تر ملل متحد پورې مطرح کړی ده.
متقاعدین د افغانستان له زیانمنو قشرونو څخه ګڼل کیږي چې زیاتره یې مشران، کموسه او د کورنیو سرپرستان دي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,000 زیات دی، او که د دوی د کورنۍ غړي هم حساب شي نو د هغو خلکو شمیر چې د تقاعد پر ماشونو متکی دي خورا لوړیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
د خصوص د خصوصي او حکومتي سکتورونو د ډاکټرانو او روغتيایي کارکونکو لخوا وړم ورځ د ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې سلګونو ناروغانو وړیا درملنه وشوه. د ډاکټرانو لخوا په دې ورځني روغتيایي کم کې د سلګونو ناروغانو کتنه او لابراتواري معاینه ترسره شول او ناروغانو ته وړیا درمل ورکړل شول. یو شمیر اوسیدونکو د ډاکټرانو د دې اقدام ستاینه وکړه، خو له نړیوالو ماسو او اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دوی د سیمې د روغتیایي کلینیکونو اکمال او تجهیزولو ته زیات پام وکړي. نور حالې د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
په خوست کې د خصوصي او حکومتي سکتورونو د شاوخوا یو نیم سل ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو پر مټ د دې ولایت د ځاځي میدان په سرحدي ولسوالۍ کې د سلګونو ناروغانو وړیا کتنه او د ګرځنده لابراتوار په واسطه معاینات وشول او همدارنګه یادو ناروغانو ته وړیا دوا درمل ورکړل شول. د برنامې منتظمینو وویل دا روغتیایي کمپې له بېوزله ناروغانو سره د مرستې او روغتیایي خدمتونو ته د هغوی د لاسرسي په موخه جوړ کړی. د خوست ډاکترانو اتحادې مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران مشال روډی ته وویل
په دې وړیا کیم کې اکه داخله د جرایي دو اطفال دی، پوستکی دی، ګوشګلون دی، حتی غوښونه دی، حتی لابراتوار پر مختللي معاینات دا هم موږ ځون سره وړي دي. کوم مریضون چې پوته شو د دې جاب نه کوي چې دلته تدوی نه شوی کې دی ته به موږ ریفرشټینه ورکوو، بیا به په داخل دی خوست په ښار کې په شخصي او دولتي روغتونو کې که د جرایي ضرورت و یا عملیات ضرورت و دا به ولته مجاني کیږي.
د خوست ځاځي میدان اوسیدونکي د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو لخوا په وړیا ډول د دوی د ناروغانو کتنې او درملنې ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې د دا ډول برنامو لړۍ دې روانه وساتل شي. د ځاځي میدان یو اوسیدونکی زمر خان وایي
داسې مریضان موږ لرو چې هغه عملیاتو ته ضرورت لري، د عملیاتو پیسې نه لري او ډېر ښه داسې رقم ته دي چې هغه د سترګو نظیرې د لاسه ورکړی دی، هغه مشکل لري. نو بیا بیا د حکومت نه، د ډاکترانو نه، د ټولو نه غوښتنه کوو چې د نړۍ ونه دروي نورو ولسوالۍ ته، موږ ولسوالۍ ته خو ډېره جدي پاملرنه وکړي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه جوړ شوي، خو د ځاځي میدان اوسیدونکي وایي د دوی د سیمې روغتیایي کلینیکونو ته دې دوا درمل اکمال او په مجهز و وسایل د تجهیز شي. د ځاځي میدان یو بل اوسیدونکي رحیم دین وویل
پښتنه مو دغه ده چې موږ دغه کلینیک او د کا کلینیک او نور کلینیکونه لږ پراخه شي او لوی شي او د ښې مضبوطې دواګانې راشي، ځکه چې ځاځي میدان ولس لږ کمزوره دی، غریبانان خلک یې ډېر دي چې کومک موږ سره وکشي.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د ولسوالیو د روغتیایي کلینیکونو اکمال او تجهیزول په پام کې دي، خو په دې یو ورځنیو روغتیایي کمپونو کې په لومړي ګام کې سرحدي ولسوالۍ په پام کې نیول شوي دي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران وویل
ټولو ولسوالۍ ته بسوخ او اولیت مو سپری ولسوالۍ ته ورکړی، کوم چې په سرحد کې پرتی وي چا په سنۍ سره مرکز ته د مریضانو په لیږد کې مشکلات لري.
یاد دی وی په وروستیو کلونو کې د افغانستان د روغتیا له برخه سره د نړیوالو مرستو کموالی، د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت، د معیاري روغتونونو کمښت، په لرو پرتو سیمو کې د خزینه متخصصینو نشتوالی او د درملو د کیفیت ستونزه افغانانو ته د مناسبو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په مخ کې له بنسټیزو ننګونو ګڼل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزادۍ ډو کارکونکو اوریدونکو ته. طالب هماغه لومړی دورې طالب دی، کوم هڅ ډول بدلون تر دې موجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسیو کې زرته زره باید کتنه وکړي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ را بیتایم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک شته، د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشر یې پیدا کړی چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي، یعنې کلی یې په شپږ یا اتو نومانو سره نیولی. هغه هم داسې څوک نویشته کړی چې هغه انډواله موټر لري، هم ټکټر لري، غریبان او مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي، په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده، موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د چارواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر کاکایم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدو د نوې کال پر ارتدو سره باید مشه وادوال ونی کشي دي، ځکه چې د ونو زیاتې ګرځي دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچیر خلک ونی کشي دي او یې نوروزي دا معنا ده چې یسې یې شنه دي، ځکه چې دا ونی کشي دي په لنډ وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسي. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی دی ولایت اوسیدونکي یو، پاکستان چې خیر اړولی موږ سره تر اوسه پورې هیڅ کوم همکاري نه ده سوې. نو زما دا پیغام ده له ازادي راډیو څخه باید ستې تر اور پورو چارواکو ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاری زکلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو هغه زموږ ماشونه یې راسه ګرځولي دي، په ادا موسسه کې مو کار کړی ده، موسسه هم ادا موسسه ده. نو که چیرته کولی شي زموږ غږ ورسوي تر مسؤلینو ډیر به ښه وي. نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.